السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیس فروری کا دن
د شلمی فروری ورځ په جماعت احمدیه کې د مسلم موت پیشنګوی په حواله پیچندل کیږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام له د هغوی د یو زوی د پیدایش خبر ورکړی شوی و چې هغه به د دین خادم وي، اوږد ژوند به وي او نور بشمیره خصوصیات به لري. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه پیشنګوی اهمیت باره کې فرمایي چې دا صرف یوه پیشنګوی نه ده، بلکه دا یو عظیم الشان آسمانی نشان دی چې خدای کریم جل شانہ زموږ د نبی کریم روح الرحیم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم صداقت او عظمت ظاهرولو لپاره ښکار کړی وو. او اصل کې دا نشان د یو مړی د راجوندی کولو نه پسل عمره د زیاتی لوی درجی اعلی اولاو اکمل او افضل او تب نشان دی، ځکه چې د مړی د ژوندی کولو حقیقت هم دا دی چې خدای پاک ته دې دعا وکړی شي او یو ورو دې واپس راوغتی شي. خو د دې په ثبوت کې په حقله معترضین ډېرې خبرې کوي، خو دیزی کې د خدای پاک په فضل او په احسان او د حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت خدای پاک د دغه عاجز دعا قبول کا او دا سی د بابرکت روح درا لګلو لوز فرمایل دی چې ظاهری او باطنی برکتونه به په ټوله ځمکه خوریږي. نو دا نشان په ظاهره خود آیا موتا یعنی د مړی د ژوندی کولو برابر معلومیږي، خو په غور کولو معلومیږي چې دا نشان د مړو د راژوندی کولو نه سلومره زیات بهتره نشان دی. د مړو روح هم په دعا واپس راځي او دیسی کې هم په دعا یو روح راغلی شوی ده، خو په هغو روحانو کې او په دغه روح کې ډیر زیات فرق دی. او بیا حضور فرمایي چې بیا خپلو پردو امکته چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومه دا پیشنګوی وه دا سره د یو لوی شان پوره شوه. او د دغه پیشنګوی مصداق لکه څنګه چې وخت هم ثابته کړه چې حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی وو. د جماعت عالمانو او د جماعت خلکو خو دا یقین لرلو چې دا پیشنګوی هم د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی باره کې ده، خو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په خپل اچر هم د دغه خبرې اظهار یا اعلان نه وکړي چې دا پیشنګوی زما بره کې ده. او هم زه د مسلم موعود مسواک یم. ان تر دې چې د هغوی په خلافت تقریبا 30 کاله هم تیر شوي وو. نو بیا آخر په کال 1944 کې هغوی د دغې خبرې اعلان وفرمایلو چې هم هغوی مسلمان دي. حضرت فرمایي چې نن به زه د مسلمود د حضرت مسلمود چې کوم دغه باره کې یو دوه خطبات دي، نو خلاصتن به زه هم د هغوی په الفاظو کې بیانوم. حضرت فرمایي چې حضرت مسلمود د کال 1944 د جنوری د میاشتې په 28 نیټه چې کومه خطبه فرمایلې وه، نو هغې کې هغوی فرمایلي وو چې نن زه یو داسې خبره کول غواړم چې کومه بیانول زما د طبیعت په لحاظ په ما باندې یو ما لپاره یو ډېر ګران کار وي، خو چونکې ځینې نبوتونه او الهي تقدیرونه د دغې خبرې بیانولو سره تړلي شوي دي، نو ځکه زه د خپل د طبیعت د انقباض نه باوجود هم د دغې خبرې بیانولو نه ودرېدی نه شم. بیا هغوی د خپل یو اوږد خوب ذکر فرمایلی دی او د هغې تعبیر هغوی فرمایلی دی چې هغه پیشنګوئی چې کومه د مسلمود باره کې وه، خدای پاک هغه هم د هغوی ذات لپاره مقدره کړې وه. او دې نه مخکې چیرې هم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی دې باره کې واضح اظهار نه و فرمایلی. هغوی فرمایي چې خلکو به وی او بار بار به وی چې دغو پیشنګویو باره کې ستاسو څه رایه ده، خو زما حل دا و چې ما ایچرې هم په سنجیدګۍ د دغو پیشنګویو د لوستو کوشش نه و کړی، په دې خیال چې چرته زما نفس ما له دوکه رانه کړي او زه چرته ځان باره کې څه داسې خیال ونه کړم چې کم د حقیقت خلاف وي. نو حضرت فرمایي چې دا وګوري چې کم اصل کې وو د هغې پیشنګوی مستاک، نو هغه خو دومره احتیاط کوي، خو چې د کم دا نور خلک دي چې دماغونه الټه شوي دي هغوی بغیر د څه نشان نه هم د دغې خبرې سر کوي. نو حضرت فرمایي چې سوای له دې نه چې د دې په وجه هغوی ته لیونی وویلی شي نور څه کېدی شي، خو بهرحال په دغې د دغې پیشنګوی باره کې د خپل شرم او د خپل د تردد یو ځای کې هغوی داسې ذکر فرمایلی دی چې یو ځل حضرت خلیفۃ المسیح ویل ما له یو خط راکو راته وفرمایل چې دا خط چې ستا د پیدایش باره کې دی، حضرت مسیح موعود علیه السلام ماته لیکلی وو دا خط په تشخیص الاذهان کې چاپ کا. دا رساله چې کومه وه تشخیص الاذهان دا هم حضرت مسلم موعود شروع کړې وه او ما هغوی به دا چاپ کوله. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما د حضرت خلیفۃ المسیح ویل په احترام کې هغه خط هغوی نه واخیستو او چاپ مې هم کو، خو ما هغه وخت هم هغه په غور نه ولوستی او خلکو هغه وخت هم ډېر قسمه خبرې کړې وې چې کله هغه خط چاپ شوی وو، خو حضرت فرمایي چې زه هم ورباندې خاموشه پاتې شوی وم او ما به هم دا وی چې ضروري نه ده چې د کم تن باره کې دا خبرې دي. نو هغه دی د هغه مخې ته هم راوستی شي او دا دی ویلی شي یا ضروری نه ده چې د کم تن باره کې دا پیشنګوئی دي، نو هغه ضرور ده ووایي چې زه د دغو پیشنګویو مزداک یم. مثال په طور هغوی به دا فرمایل چې د ریل ګاډي باره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم پیشنګوئی وه، هغوی دا فرمایلی وو چې په یوې زمانې کې به ریل ګاډي شروع کیږي او منون کې دا منی چې دا پیشنګوئی پوره شوې ده، ځکه چې هغوی د واقعیت په خپلو سترګو ګوري لګیا دي. خو ضروري نه ده چې ریل ګاډي دې په خپل هم دا دعوه وکړي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیشنګوئی مزداق یم. خو بهرحال هغوی فرمایي چې خلکو مختلف پیشنګوئی زما باره کې زما مخې ته کیښودې او دا هغوی به دا اصرار وو چې زه د ځان د دغو پیشنګویو مزداق وګرځوم، خو ما به همیشه دا وی چې پیشنګوئی خپل مزداق په خپله ښکاره کړي. که دا پیشنګوئی زما باره کې دي نو زمانه به په خپله دا وګوري چې زه د دې مزداق یم، او که زما باره کې نه دي نو د زمانې ګواهي به زما خلاف وي، او په دواړو صورتونو کې ما ته د څه ویلو ضرورت نشته. که زما باره کې نه دي نو زه ولې ګناهګاره شم، او که زما باره کې دي نو ما ته د تادې هیڅ اجت نشته، د خدای پاک به په خپله حقیقت ښکاره کړي. لکه څنګه چې په الهام کې دا ویلي شوي وو چې انہوں نے کہا آنے والا یہی ہے یا ہم دوسروں کی راہ تک ہیں، یعنی چې هغوی دا وی چې کم بچ راتلو نو هغه امداد یا موږ د نورو لار ته وګورو. دا د الہام فکرې نه پوهدو کې حضور فرمایي چې دنیا دا سوال دومره زلو کو او دومره زلیو کو چې یوه اوږده موده په دې تیره شوه، او د دې اوږدې مودې باره کې هم د حضرت مسیح مود علیہ السلام په الهاماتو کې خبر موجود دی. مثلا د حضرت یعقوب علیہ السلام باره کې د حضرت یوسف رونو دا ویلی وو چې ته به همداسې د یوسف خبرې کې ان تر دې چې مرګ ته به جغت شي یا به مړ شي. نو حضرت مسیح مود فرمایي چې همدغه الهام حضرت مسیح مود علیہ السلام ته هم شوی وو، همدغه شان دا الهام چې یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، یعنی مالا دا یوسف خوشبو را روان دے. نو ہوئی تا ہم دا الہام شروع ہو ہوئی پا یوشیر کی ہم دا دے ذکر کرے دے. اور حضور فرمائی چھے دا خی چھے دا خدای پاک دا مشیر دلان دے دا خبر با دا یوے اگدے مدے پس ظاہرے گی، ذکر چھے حضرت یوسف علیہ السلام ہم ډېری اوږدې مودې پس خپل پلار ته میلاو شوي وو یا هغه پیشنګوئی پوره شوی وو. نو هغوی فرمایي چې زه خو په دغه یقین قایم یم چې که تر مرګه په ما دا نه وي ښکاره کړی شوی چې دا پیشنګوئی زما باره کې دي، نو بیا به هم واقعیاتو به پخپله دا ویلی وي، دا ښکاره کړی وي چې دا پیشنګوئی هم زما په لاس او زما په زمانه کې پوره شوي دي، نو ځکه هم زه د دوی مزداق یم. خو د خدای پاک د خپل د مشیت لاندې دا امر ښکار کو او مالے علم هم راکو چې مسلم موت سره تعلق لرونکي چې څونه پیشنګوئی دي هغه هم زما باره کې دي. او بیا هغوی د ځینو پیشنګویو مختصر ذکر هم کړی دی، مثلا دا پیشنګوئی چې وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا، یعنی هغه به دریو نه سلور جوړ کی. د دې باره کې هغوی فرمایي چې همیشه نه د دې باره کې دا سوال کیږي چې د دې مطلب څه دی. عمدہ شان بل الحام دے چھ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، ددی بارے کی ہم سوال کی گئی دونوں خبر ہوئی وضاحت سے فرمائے لے دے چھ د حضرت مسیح مود علیہ السلام ذہن دا درو نہ سلور جوڑا والے بارے کی جکم آپریشن گئی ہوا نو دھاگے نہ دے طرف تلے ہوا چھ ہا با در زامن با سلور کی، نو کدا مطلب واغستی شی نو د سلورم زوی په لحاظ هم دا مطلب صفا دی. حضور فرمایي چې مانا مخکې مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب او مرزا بشیر احمد اول پیدا شوي وو او سلورم زو وو، او بیا مانا پس د حضرت مسیح مود علیہ السلام درې زامن شوي وو، نو په دې لحاظ هم زه درې سلور کوونکی وم. بیا هم زما د خلافت په ورځو کې خدای پاک مرزا سلطان احمد صاحب له په احمدیت کې د داخلېدو توفیق ورکړی وو، نو دغه شان هم ما درې سلور کړی وو. نو هغوی فرمایي چې په درې لحاظ ما درې سلور کړی وو، او که د اولاد په لحاظ وګور وکتی شي نو فرمایي چې زما ذهن هم خدای پاک دې طرف ته منتقل کړی وو چې الهامي طور باندې دا نه دی ویلی شوي چې هغه به درې زامن بسلور کئی، الہام کے صرف دا ویلی شوی دی چاہا با درے سلور کئی. نو زما خیال دا ہوئی فرمائی چی دا زما دا پیدائش تاریخ خود لے شوی دی، دا پیشنگویا ہوئی فرمائی چی پا کال اتل سو شپک اتیایم کی شوی وا دا آغا کال پسر کی شوی وا. ہوئی فرمائی چی زما پیدائش نید حضرت مسلموت پیدائش پا کال اتل سو نہ اتیایم کی شوی وا. نو درې سلور کولو والا چې کومه دا پیشنګوئی ده نو هغې کې دا خبر ورکړل شوی وو چې د ده پیدایش به په سلورم کال کې کیږي، او بیا هم داسې وشو. او دا الهام چې کوم دی چې دوشنبه مبارک دوشنبه، نو د دې وی چې نورې معنیم کیدی شي، خو زما په خیال کې د دې یوه واضح تشریح دا ده چې دوشنبه د هفتې درېیمه ورځ وي، او بلخوا د روحانی سلسلې چې کومې وي په هغوی کې د نبیانو او بیا د هغوی د خلفا بیل بیل دورونه وي، او څنګه چې د نبی زمانه په خپل ذات کې مستقل حیثیت لري، همدغه شان د خلیفه زمانه په خپل ذات کې مستقل حیثیت لري. نو په دغه لحاظ چې هغوی وي چې غور وکوي او وګوري، نو لومړی دور د حضرت مسیح موعود علیه السلام و، او دویم دور د حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی الله تعالی عنه و. او بیا وی فرمایي چې اوس دریم دور زما دی. او وی داسې د خدا پاک یو بل الهام هم د دغه تشریح تصدیق کوي. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام وی چې یو بل الهام و چې فضل عمر، نو حضرت عمر هم د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه پس په دریم نمبر خلیفه و. نو دوشنبه ہے، مبارک دوشنبه دین دا مطلب نه چې خاص ورځ د خاص برکات او موجب بوي، بلکې مطلب دا دی چې دغه موت د زمانه مثال د احمدیت په دور کې به همداسې وي لکه څنګه چې د دوشنبې وي. یعنی په دغې سلسلې کې د خدای پاک له طرفه د دین خدمت لپاره به چې کوم خلک ودرول کېږي، نو دا موت به په هغوی کې په دریم نمبر وي. د فضل عمر چې کوم الهامي نامه ده، په هغې کې هم همدې طرف ته اشاره ده. نو په کلام الله کې په یفسره بعده بعده مطابق فضل عمر چې کوم لفظ دی، هغې د دوشنبه ہے مبارک دوشنبه د دې هم تفسیر کړی دی. خو فرمایي چې په اسلام کې یو بل خبر هم دی چې خدای پاک به یو مبارک دوشنبه یو داسې ذریعه باندې مراوستون کې دی چې حضور فرمایي چې کوم به زما اختیار کې نه وي، او یو انسان دا نشي ویلی چې ما په خپله اراده او لکست د دې اجرا کړی ده. یعنی د تحریک جدید اجرا چې په کال 1924 کې په داسې حالاتو کې جاری شوی و چې هغوی فرمایي چې زما اختیار کې نه و، د حکومت یو فیل و چې هغې به د جماعت خلاف ځینې سخت اقدامات کولو منصوبه کړې وه، او د احرارو چې کومه فتنه انګیزي وه د هغې په وجه خدای پاک د دغه تحریک زما په زړه کې القا فرمایلې وه. او د دغه تحریک چې کوم وړومبی دور و، هغې لپاره ما 10 کاله ټاکلي وو. او هر انسان چې کله قرباني کوي، نو د قربانۍ نه پس په هغه یو د اختر ورځ هم راځي. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې د روژې میاشت نه پس د اختر ورځ وي، نو همدغه شان چې کله زموږ د تحریک جدید دا 10 کاله به چې ختمیږي، حضور فرمایي چې له هغه وخته پورې ختم نه و. نو وایي چې د هغې د تحریک جدید هغه 10 کاله ختمېدو نه پس به چې کوم بل کال وي، هغه به موږ لپاره د اختر کال وي. او دا کال، یعنی کال 1924 چې کوم ختمیږي لګیا دی، نو هغوی فرمایي چې عجیبه خبره دا ده چې د کال 1925 چې کوم دا کال دی، نو که د تحریک جدید په حواله ورته وکتی شي، نو چې کوم دا 10 کال دی، نو هغه د اختر کال دی. او دا کال د ګل د ورځې نه، یعنی د پیر د ورځې نه شروع کیږي، او د پیر ورځ ته دوشنبه هم ویل کیږي. نو خدای پاک په دغو الفاظو کې دا خبر ورکړی وو چې په یوې زمانې کې د اسلام چې ډېر کمزوری حل وي، نو د هغې د خورولو لپاره، د هغې اشاعت لپاره به د یو اهمې تبلیغي ادارې بنیاد ایښودل کیږي. او چې کله د هغې تبلیغي ادارې وړومبی دور سره د کامیابۍ مکمل شي، نو دا به جومات لپاره د جومات لپاره به دا یو ډېر مبارک وخت وي. او حالات اوس وایي چې تاسو هم ګورئ، ثابت هم کا چې د تحریک جدید په ذریعه د دنیا په هر ګوټ کې د اسلام او د احمدیت تبلیغ رسی لګیا دی. او نن موږ ګورو چې د تحریک جدید تحریک هم خپلې ډېرې لسیزې مکملې کړې دي، او د دنیا په هر ملک کې چې چېرته هم د احمدیت بوټی لګېدلی وو، هغه هلته قائم دی. بیا هغوی دغه اوږد خوب باره کې چې کوم ما ذکر وکړو، د هغې باره کې بیان نه پس حضرت مسلم موعود د خپل د مسلم موعود کېدو اعلان کړی وو. او دې باره کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې په دغه خوب کې زما په خوله دا فکره جاری شوې وه چې انل مسیح الموعود مسیله و خلیفته هو. حضور فرمایي چې د دغو الفاظو زما په خوله جاری کېدل یوه عجوبه وه. هغوی فرمایي چې په ویښه خو به دا یوه عجیبه و دا یو ډېر عجیبه قسم الفاظ وو زما ځان باره کې، خو په خوب کې هم ماته دا احساس کېږي چې دا ډېر عجیبه الفاظ دي چې زما په خوله جاری شوي دي. فرمایي چې وروستو چې بیا ځینو خلکو چې دا خوب اورېدو، نو هغې نه پس هغې وویل چې د مسیحي نفس کېدو ذکر د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم د 3 فروری 1386 چې کوم اشتهار وو هغې کې هم شته دی. او بله ورځ هغوی فرمایي چې حضرت مولوی سرور شاه صاحب دا وایي چې په اشتهار کې دا الفاظ دي چې وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، چې هغه به دنیا یعنی هغه به دنیا ته راځي او خپل د مسیحی نفس او د روح الحق په برکت به ډیر خلق د بیمارونو پاک کی. نو هغوی فرمایي چې ما هم په خوب کې دا لیدلی وو چې ما ډیر بوتان مات کړي دي، او دې کې هم دې طرف ته اشاره ده چې هغه به د روح الحق په برکت ډیر خلق د بیمارونو پاک کی. روح الحق د توحید روح ته وایي، او هغوی د اسلام د تبلیغ په دنیا کې چې بنیاد کې خودو نو د دنیا زړونه د شرک نه پاک کړ. فرمایي چې بله درېمه خبره ما په خوب کې دام لیدلې وه چې او چې زه په منډه یم، او دا نه چې تیز تیز ګرځم بلکې په منډه یم، او ځمکه زما د قدمونو لاندې راغونډېږي لګیایي. نو د موعود زوی چې کومه پیشنګوئی وه، نو هغې کې دا خبره ده چې وہ جل جل بڑھے گا، یعنی به زر زر لویږي یا زر زر به وړاندې ځي. عمدغه شان او دوی چې حضور وی چې خوب کې ما لیدلی وو، حضرت المسیح ثانی فرمایي چې خوب کې ما لیدلی وو چې زه د ځینو بهرني ملکونو طرف ته تللی یم، او بیا دا نه چلته چې لاړم نو خپل کار مې ختم نه کړو، بلکې دا نه چلته مې خپل بس کار ختم کړو، بلکې هغې نه مخکې هم زه د تلو اراده لرم. او ما په خوب کې دا وویل چې اے عبدالشکور، اب میں آگے جاؤں گا اور جب سفر سے واپس آؤں گا تو دیکھوں گا کہ تو نے توحید کو قائم کر دیا ہے، شرک کو مٹا دیا ہے، اور اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دلوں میں راسخ کر دیا ہے. یعنی اے عبدالشکور، زب اس مخ کے زم اور کل جزد سفر نہ واپس راشم ندا بغورم چتا توحید قائم کرے دے، شرک دے ختم کرے دے، اور دا اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعلیم دے پزرونو کی راسخ کرے دے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام باندې چې خدا پاک کم کلام نازل فرمایلی وو، نو بای کې هم دغه طرف ته اشاره ده چې وہ زمین کے کنارو تک شہرت پائے گا، یعنی د ځمکې د هر ګوټ کې به د هغه شہرت وي، یعنی د تبلیغ کارونه به هغه ډیر وړاندې بوزي. او موږ دا ګورو چې دا پیشنګوئی هم یقینا چې د حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانه کې ډیره په شان پوره شوې ده. دغه شان په د هغوی دا چې کوم د اوږد خوبونو، نو هغې کې هم د مسلمو چې کومه پیشنګوئی وه، نو هغې سره یو شان ډېرې خبرې دي چې په مختلفو پیراو کې هغوی ته په خوب کې ښودلې شوې وې. او حضرت فرمایي چې اوس به زه د رویا په حواله د هغه خوب په حواله بیانولو په ځای د هغې خوب نه مخکې چې کومه خبره د هغه به بیانوم. حضرت مسلم موعود د واقعاتو په حواله چې کومه دا پیشنګوئی وه د حضرت مسیح موعود علیہ السلام، نو ځینې واقعات چې وو د هغو چې کوم تدابک وو چې دا څنګه مطابقت لري د هغه زمانې واقعات د حضرت مسیح موعود علیہ السلام هغه پیشنګوئی سره څنګه مطابقت لري او څنګه په هغه دغه پیشنګوئی پوره کوي، نو حضور فرمایي چې د هغې به زه مختصر ذکر کوم. هغوی فرمایي چې حضرت المسیح ثانی به دا فرمایل چې خلکو به دا وي چې دا یو ماشوم دی، او هغه زمانه کې خدای پاک د خلافت په مقام زه ودرولم. دې طرف ته هم په هغې پیشنګوئی کې اشاره شوې وه چې هغه به زر زر لویږي، زر زر به وړاندې ځي. بیا هغوی خپله یوه واقع بیانوي چې یو زر زر حضرت اماجان رضی الله تعالی عنہ کمرې کې د لمونځ په انتظار کې ګرځېدم، او دا کمره چې کومه وه دا د جومات سره جوخته وه. نو ما له د جومات نه اوچت اوچت آوازونه را روان وو چې یو آواز پکې د شیخ رحمت الله صاحب وو چې ما وپېژندو. هغوی دا وی چې یو ماشوم مخکې کېږي، مخکې د یو ماشوم په مخکې کولو جومات تباه کېږي لګیا دی، دا ټول فساد د یو ماشوم لپاره جوړېږي لګیا دی. نو هغوی فرمایي چې زه ډېر حیران شوم چې دا ماشوم څوک دی. نو آخر چې زه جومات ته لاړم، نو ما د یو ملګري نه تپوس وکړو چې هغه ماشوم څوک دی. نو هغه راته وخندلو، راته وویل چې هغه ماشوم امتې. نو فرمایي چې دا مخالفانو دا قول د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الهام تصدیق کولو چې وہ جل جل بڑھے گا. هغوی فرمایي چې خدای پاک زه دومره زر لوی کړم، دومره زر یې وړاندې بوتلم چې دشمن حیران پاتې شو، ځکه چې یو څو میاشتې مخکې چې کومو خلکو ماته ماشوم وی هم هغوی بیا د یو څو میاشتو پسته ماته شاتر و تجربه کار ویلي او زما بدي یې ویله، بالکل هغوی الټه شوي وو. نو ډېر په وړوکوالي کې خدای پاک زما په لاس هغه خلکو له شکست ورکو چې چا په سلسلې کې رخنه جوړوله. فرمایي چې باوجود له دې چې هغه خلکو زه ماشوم ګڼلم او باوجود له دې چې زه واقعي یو ماشوم وم، خو خدای پاک د 15 کالو په عمر کې په یو حکومت زه قائم کوم، او حکومت همداسې چې روحاني حکومت و جسمانی حکومت، خو چې کوم وینو آئے کې بادشاہ توره لري، طاقت لري، فوجونه لري، جرنیلانی وي، جلخانې وي، خزانې لري، او څوک چې هغه غواړي نو روی نیسي او سزا هم ورله ورکوي. خو روحاني حکومت که خو چې د چا زړه وي هغه مني، او چې د چا زړه نه وي نو هغه انکار وکړي، او د طاقت خوړو څه سوال نه پیدا کیږي. او بیا خدای پاک روحاني حکومت هم په داسې حل کې ادرولی وم چې په خزانه کې صرف یو څو آنې وي، یو څو پیسې پاتې وي پکې، او په زرګونو روپۍ قرض و پي په خزانه باندې. او خدای پاک دا کار یو داسې حل کې ماته سپارلی وو چې د جومات چې څومره زموار خلک وو هغوی ټول زما مخالفان وو، او تر دې زما مخالفان وو چې هغوی کې یو خو د مدرسه چې کومه ده های سکول هغې طرف ته اشاره کړې وه، او دا یې ویلي وو چې مونږ خو ځو، خو تاسو به ډېر زر وګورئ چې په دغو عمارتونو باندې د عیسایانو قبضه به وشي. نو یو د 15 کالو الګ چې چا لپاره ټول ظاهري اسباب په مخالفت کې ودرېدلی وي، نه خزانه لري، نه ورسره تجربه کاره کارکوونکي وي، او میدان د دشمن په قبضه کې وو، او هغه خوشحاله کولی چې ډېر زر به دلته د عیسایانو قبضه شي، او چل چې دا حکومت ورکړی شوی دی هغوی به دا وي چې د ده دا دور به د تنزل او د ادبار په دور کې بدل شي، او دا به ذلت او رسوایی وویني. یو انسان غور کولی شي چې په داسې حالاتو کې به د قام څه حل کېدی شي، خو هغه ورځې لاړې او دا نننۍ ورځ هم راغه، او نن کتونکي دا ګوري چې د جومات هغه شمیر چې کوم هغه وخت و چې کله دا جومات ماته سپارلی شوی وو، نو د خدای پاک په فضل نن د هغه شمیر نه په سوونو عمره زیات خلک په جومات کې شامل دي. او په کومو ملکونو کې چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه هغه وخت رسېدلې وه، نن 10 عمره زیاتو ملکونو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه رسېدلې ده. او په کومې خزانې کې چې هغه وخت صرف 18 آنې وې، حضرت مسلم موعود فرمایي چې نن پکې لکونو روپۍ موجودې دي. په دغې خزانې کې فرمایي چې که نن زه مړم شم نو په خزانې کې به مې په لکونو روپۍ پرېښې وي. د دغې سلسلې په تایید کې دومره زیات کتابونه به ما پریخی وي، یعنی کم چې ماته ملو شوي وو د هغې نه به ډېر زیات کتابونه به ما پریخی وي، او د سلسلې خدمت لپاره هغې نه به مې ډېر زیات علوم ځان پسې پریخی وي، یعنی کم چې ماته ملو شوي وو د هغې نه ډېر زیات علوم به ما پریخی وي چې زه پوسم مړ شوم. نو یعنی خدای پاک چې کله زه د خلافت په مقام ودرولی وم، نو هغه وخت نه اوس دا کتابونه او دا علوم ډېر زیات دي. نو هغه خدای چا چې دا ویلي وو چې هغه به زر زر لویږي او وہ جل جل بڑھے گا او خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، یعنی هغه به زر زر لویږي او د خدای سوری به د هغه په سر وي. نو دا پیشنګوئی په داسې زموشان رنگ کې پوره شوه چې که لوی نه لوی دشمن وي نو هغه د دې نه انکار نشي کولی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام دا پیشنګوئی خو دومره اهمه ګرځولې ده لکه څنګه چې ما سر کې هم اقتباس باندې کړی وو چې دا صرف پیشنګوئی نه ده، بلکې دا یو زموشان نشان دی. د دغه زوی د پیدایش پیشنګوئی د 9 کالو په موده کې پیشنګوئی دا وه چې دا به د دې پیدایش به په 9 کالو کې کیږي. د پیشنګوئی کې دا الفاظ هم وو. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د 9 کالو چې کومه موده ده، نو دې لپاره خو انسان د خپل د ژوند باره کې هم نه یې خبر، او دا هم نشي معلومولی چې هغه په دومره موده کې به د هغه سوالات خامخا کیږي. نو دا بیا څنګه کیدی شي چې خامخا د یو زوی د پیدا کېدو چې کومه خبره ده په دې باندې د قطعی یقین وکړی شي، او بیا صرف دا نه چې الګ به پیدا کیږي، بلکې داسې الګ چې هغه به د اسلام د شان او د شوکت موجود وي. دا پیشن گوئی وا. نو حضرت فرمایي چې هغه زمانه وه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې د څلورو طرفونو نه دښمنانو حملې کولې، صرف په دې بنیاد باندې چې هغوی د الهام دعوه کړې وه. هغوی دا فرمایلي وو چې ماته الهام کیږي، هغوی څه د مجددیت یا د ماموریت دعوه نه وه کړې. نو هغه وخت هغوی د یو زوی د پیدایش پیشنګوئي چې داسې اعلی صفات به لري هغوی کړې وه. حضرت مسلم موعود فرمایي چې کله چې د چا د نائب شهرت وویلی شي، نو مطلب یې دی چې د هغه چې کوم آقا او متا وي د هغه به هم شهرت کیږي. نو خدای پاک چې کله په دې پیشنګوئی کې دا ویلي وو چې وہ زمین کې کنارو تک شهرت پائے گا، نو دې معنی دا وي چې د هغه په ذریعه به د حضرت مسیح موعود، د حضرت رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم او د حضرت مسیح موعود علیہ السلام نامه به هم د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي. نو اوس وګورئ چې دا پیشنګوئی څومره واضحه ده. د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په زمانه کې صرف افغانستان یو داسې ملک و چې دا ویلې کیدی شو چې څه اهمیت سره هلته د حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیغام رسېدلی و، ځکه چې هلته شهیدان هم وو. او چې کوم نور ملکونه وو نو هغې ته صرف خبرونه رسېدلي وو، یا هغه خبرونه چې کوم مخالفانو خور کړي وو، یا که د چا په لاسه کتاب رسېدلی وي نو هغه به مخکې چاته ښودلی وي. باقاعدہ جماعت په یو ملک کې قائم نه وو. خواجه کمال الدین صاحب انگلستان ته تللی وو، یعنی حضرت فرمایي دلته راغلی وو، خو هغوی خو به دا وي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یا د جماعت نوم اخیستل خو به داسې وي لکه چې ده لکه زهر. نو ځکه به هغوی د جماعت نامه نه اخیسته او د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه به هم نه اخیسته. نو که په انګلستان کې نامه خوره شوې وه، نو د خواجه صاحب نامه خوره شوې وه د جماعت نه، او نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام. خو چې خدای پاک حضرت مسلم موعود خلیفه جوړ کړ، نو خدای پاک په فضل هغوی فرمایي چې په سماټرا کې، په جاوا کې، په سټریټ سیټلمنټ کې، په چین کې په هم احمدیت خور شو، بیا په مارشس کې، په افریقا کې او په نور ملکونو کې هم احمدیت خور شو، په مصر کې، په فلسطین کې، په ایران کې او په نورو عرب ملکونو کې، په یورپ کې ډیرو ملکونو کې احمدیت خور شو. او د حضرت مسلم موعود په وخت کې هم بعضو ځایونو کې د جومات شمیر زرګونو ته رسېدلی وو، او د افریقي ملکونو کې هم په لکونو احمدیان موجود وو. بیا دغه پیشنګوئی کې د خدای پاک له طرفه یو خبر دام ورکړل شوی دی چې وو علوم ظاهري او باطني سے پر کیا جائے گا، یعنی هغه به د ظاهري او د باطني علومو نه ډک کړی شي. هغوی فرمایي چې زه د دعوې کولو عادي نه یم، خو دې نه باوجود زه دغه حقیقت نشم پټولی چې د اسلام هغه مسلې، هغه لوی لوی مسلې چې په رڼا اچول د دغه زمانې لحاظ سره ډېر ضروري وو، نو خدای پاک د هغوی باره کې زما د ژبې نه او زما د قلم نه داسې مضمونونه راویستلي دي چې زه په دعوه دویلی شم چې که دا تحریرونه که یو طرف ته کړی شي، نو د اسلام تبلیغ په دنیا کې نه شي کېدی. د قرآن ډیر عمر داسې دي چې د دغې زمانې په لحاظ خلک په نه شي پوهېدی تر څو چې د نورو آیتونو نه د هغوی تشریح ونه کړی شي، او دا د خدای پاک فضل دی چې هغه زما په ذریعه دغه مشکلات حل کړي دي. هغوی فرمایي چې اسلام دا وخت یو داسې دور نه تیریږي لګیا دی چې کم د ضعف او د کمزورۍ دور دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه خدای پاک یو ځل بیا د اسلام د حفاظت بنیاد ایښی دی. خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې په اسلام باندې هغه تمدنی حمله نه وه شوې، نه کېده چې کم وه نن کیږي لګیا ده. نو خدای پاک دا وخت چې د هغوی د پیشنګوئی مطابق په دې زمانه کې یو داسې تن په خپل کلام سرفراز کی چې د روح الحق برکت ځان کې لري، او څوک چې د ظاهري او د باطني علومو نه ډک وي، چې څوک د دشمن دغه تمدني حملې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تشریح او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم بیان کړي تشریح او د قرآن د منشا مطابق لري کی او د اسلام د حفاظت کار تر سره ورسئ، نو خدای پاک خپل کارو کو او زما په تحریراتو خپل د تصدیق مهر لګولو. هغوی فرمایي چې تر څو چې خدای پاک ماته نه ویلي نو زه هم چوپ وم، خو چې خدای پاک ماته ویلي او صرف دا نه چې وی ویلې بلکې راته دا ارشاد فرمایلو چې خلکو ته مو وایه نو زه اوس دا وایمه چې دا پیشنګوئی په هر لحاظ هم په ما پوره کیږي. هغوی فرمایي چې خدای پاک صرف دا نه چې ماته ارشاد وکړو چې دا خلکو ته ووایه، بلکې په خپل فضل داسې حالات هم پیدا کړو چې د دغه پیشنګوئی د صداقت لپاره د دلیل حیثیت لري. لکه څنګه چې په آسمان باندې چې کله سپوږمۍ ځلیږي نو خدای پاک د هغې ګیر چاپیر ستوري پیدا کړي، نو همدغه شان په هغه ورځو کې نورو ډېرو خلکو ته هم داسې خوبونه راغلي وو او داسې خوبونه لیدلي وو چې پکې هم د دغه خوب مضمون یو ځل بیا ښودلی شوی وو چې کم حضور فرمایي چې ما کم خوب لیدلی وو. نو حضور فرمایي چې زما د خوب نه پسته یو ملګري ډاکټر محمد لطیف صاحب هم ماته لیکلی وو، دا راته ویلي چې ما یو خوب لیدلی دی چې یوه فرشته زما نامه اخلي او دا وایي چې د نبیانو او رسولانو سره به د ده نامه هم اخیستلی کیږي. د نبیانو او رسولانو سره د نامې اخیستو هماغه معنی دي چې د کومه طرف ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په پیشنګویه کې هم ارشاد شوی دی چې هغه به د مسیح مثیل وي. یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام نبی او رسول دی او هغوی سره به زما نامه هم اخیستلی کیږي. همدغه شان یو بل ملګري دا لیکلی وو چې ما په خوب کې ولیده چې تاسو په مینار باندې ودرېدلی او د الیس الله بکافن ابده اعلان کوي لګیایي. الیس الله بکافن ابده د حضرت مسیح موعود علیه السلام ابتدایي الهاماتو کې الهام دی، او په مینار باندې د دغه الهام د اعلان کولو مطلب هم دا دی چې خدای پاک به د احمدیت تبلیغ زما په ذریعه نورم مضبوط کړي. نو لکه څنګه چې اوس بیان هم شو مخکې چې څنګه په مختلفو ملکونو کې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د تبلیغ کار په وسیع پیمانه شروع شو، او هماغه بنیادونه دي چې ورباندې نن هم کار مخکې روان دی. بیا هغوی د خپلو ځینو خوبونو د الهاماتو چې کوم د هغوی په تایید کې دي هغه د هغوی ذکر فرمایي چې خدای پاک ماته خپله وحی بخلې وه، او دا خبره هم او دا خبره هم د خدای پاک بخنه ده چې هغه دغه کار لپاره چې کم د کم ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام په پیشنګوئی کې دی هغه لپاره زه تیار کم. او وی بیا فرمایي چې ما یو خوب لیدلی وو چې غالبا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې کې ما لیدلی وو، یا د حضرت خلیفه المسیح اول په زمانې کې ما لیدلی وو. او دا خوب هغوی وی چې ما هم هغه وخت میجر سید حبیب الله شاه صاحب چې حال کې د سنټرل جیل لاهور سپرنډنټ دي او نور هم چې کوم ملګري دي نو هغوی ته مې اورولی وو. فرمایي چې اوس یو څو ورځې شوي چې هغوی پخپله ما سره د دغې خوب ذکر وکړو. هغوی فرمایي چې ما کتلی وو چې زه په مدرسې احمدیه کې یم، او دیزی که مولوی محمد علی صاحب هم ولاړ دی، په دې کې شیخ رحمت الله صاحب راغله. هغوی چې موږ دواړو کتل نو دای و چې راځي چې مقابله وکړو چې اچا کړ تاسو کې وکړ دی ستاسو یاد مولوی محمد علی صاحب. نو زه دغې مقابلې نه څه تردد محسوسوم، خو هغوی په زور هم راکاږي ولته مې بوزي چې چېرته مولوی محمد علی صاحب ولاړ دي. حضور فرمایي چې هسې خو مولوی محمد علی صاحب کټ کې ما نه وړوکي نه دي، بلکې کېدای شي چې هم څه اوږد وي کټ کې ما نه. خو چې کله شیخ صاحب زه هغوی سره ودرولم نو هغوی بې اختیاره دا وایي، یعنی شیخ صاحب بې اختیاره دا وایي چې ما خو دا ګڼل چې مولوی صاحب اوچت دی، خو اوچت خو تاسو ثابت شوی. نو هغوی فرمایي چې په خوب کې ما بیا دا ولیده چې ډېره په ګرانه ده هغوی سر زما تر سینې رسي لګیا دی. او بیا شیخ رحمت الله صاحب لاړو یو میز یې راوړو او په هغې باندې هغوی ودرول، خو بیا هم د هغوی قدله ما نه ورکوټې وو. هغوی بیا په هغه میز باندې یو سټول کې خود او په هغې باندې مولوی صاحب ودرول، خو بیا هم مولوی صاحب په کټ کې ما نوم وړوکي وو. نو غینا پس هوی مولوی صاحب اوچت کو زمان سر برابر ولی غختل خو بیا هم هوی املان دی وو او بیا دا موچ دا هوی خپی پا هوا کی زورن دی وی لکه زمان مقابله کی بلکل دیو ماشوم هوی حیثیت درلو او ډیر پګران ہے زمان تر سنگل دا هوی خپی رات لی نو هوی بچ اس ګوري چې زه څنګه په دې خوب کې څنګه د هغې ټولې مقابلې او بیا د هغې د انجام هم خبر ورکړی شوی وو چې کوم مولوی محمد علي صاحب سره کېدونکي وه حالانکه دا خوب که د خلافت اولاد د ابتدا د زمانې خوب دی نو ها وخت خو په جومات کې خواجه کمال الدین صاحب سره راوچتولو مولوی محمد علي صاحب خو نه وو خو خدای پاک په دې کې ډېر په عجیبه طریقه وروسته چې کوم حالات پیدا کېدونکي وو چې کومې جګړې کېدونکي وې د هغې نقشه راکاږلی ده نو وګورئ چې مولوی محمد علي صاحب زما په مقابله کې دومره ښکته شو دومره ښکته شو چې د هغوی ټول زور همدغه خبرې ثابتولو باندې صرف کېږي چې د خدای پاک مخې ته هماغه خلک معزز وي چې کم وړوکي وي مخکې به هغوی دا وي چې موږ 95% یو 2-5% دي او د جومات اکثریت هېچېرې هم ګمراه کېدی نه شي خو اوس هغوی دا وایي چې بې شکه د قادیان جومات زیات دی موږ لږ یو خو د هغوی دا زیاتېدل د هغوی د دروغ جنګ کېدو ثبوت دی ځکه چې خدای پاک فرمایي چې زما حقیقي بندیګان لږ وي نو دا بالکل هماغه نقشه ده چې کومه په دې خوب کې راکاږلی شوی وه چې هغوی دومره وړوکي شو چې اوس هغوی ته خپل د وړوکي کېدل د خپل د صداقت دلیل ښکاري بیا یو بل خوب ذکر هغوی کړی دی بلکې الهام چې کله چې په جماعت کې اختلاف پیدا شو نو خدای پاک ماته الهامن دا ویلي وو چې نومز ذکر نه هم چې موږ به دوی ټوټې ټوټې کړو هغه وخت دغه خلکو به ځان ته 95% ویلی خو اوس د دوی څه حالت دی خدای پاک هغوی همددغې پیشنګویې مطابق په حقیقت کې ټوکړې ټوکړې کړل نو خواجه کمال الدین صاحب د خپل وفات نه مخکې دا لیکلي هم دي چې میرزا محمود چې زموږ متعلق کوم الهام چاپ کړی وو هغه بالکل په موږ پوره شوی دی موږ په حقیقت کې ټوټې ټوټې شوی یو نو خدای پاک لکه څنګه چې په الهام کې خبر ورکړی وو زما په مقابله کې هغوی ټوټې ټوټې کړل بیا هغوی د فرمایي چې زه د هغې کلام الهي مثالونه چې کوم خدای پاک په خپل فضل په ما نازل فرمایلی وو هغه همدومره بیانومه دلته هغوی حضور فرمایي چې ما دو بیان کړی دي خو حضور فرمایي چې زما اراده دا ده چې د تحدیث نعمت په طور باندې یو مختصره رساله چې څه قدر تفصیل هم پکې وي نو ځنه خپل الهاماتو کشوف او رویا خوبونه چې کوم دي د هغوی ذکر لپاره چاپ کړم او حضور فرمایي چې دا خو چاپ هم دی د کتاب په صورت کې یو ډېر زخیم کتاب دی حضرت مسلمود فرمایي چې خدای پاک ډېر ځل په ما باندې خپل غیب ظاهر کړی دی او دا پیشنګوئی رښتونې ثابته کړې ده چې مسلمود د خدای پاک د روح حق نه مشرف وي دا د خدای پاک نشانونه دي چې هغه په ما باندې ظاهر کړی دي خلک وایي چې په دې کې څه حکمت وو چې خلکو چې ملګرو خو مخکې نه زه د دغو پیشنګویو مزداق ګرځولم او ما اوس د دغو پیشنګویو د مزداق کېدو دعوه کړې ده دې کې څه حکمت دی نو زه دا وایم چې په دې کې حکمت هماغه دی چې کوم قرآن شریف دا وایي چې ما کان الله لیدی و ایمانکم چې خدای پاک چې کله د یو نبی د بعثت نه پس موعود ودرئ نو خدای پاک دا نه خوښوي چې د هغه چې کوم قایم کړی جومات د هغه د کفر ښکار شي او د هغوی ایمان ضایع شي نو ځکه هغه داسې حالات پیدا کړي چې اکثریت د هغه موعود په منلو مجبوره وي نو خلکو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیشنګوی ما کې په پوره کېدو وکتې نو د هغوی ایمان او یقین کامل شو هغوی نور زیات شو په ایمان او په یقین کې او په حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د هغوی ایمان نور زیات شو هغوی فرمایي چې زما له طرفه وروسته چې دا اعلان وشو او د جومات له طرفه چې مخکې نه زه د دغه پیشنګویې مزداق ګرځولی کېدم نو دې کې د خدای پاک حکمت هم دا وو چې خدای پاک مؤمنان دو ځل د کفر او د اسلام په امتحان کې اچول او د هغوی ایمانونه ضایع کولو لپاره تیار نه وو هغه دا نه غوښتل چې دوه مرګونه په جومات باندې یو ځای کړي لومړی مرګ خو هغه چې کله خلکو دغو خلکو د حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی وو نو خدای پاک د هغوی نیکۍ په وجه په هغوی باندې رحم وکړو هغوی ژوندي کړي وو او حضرت مسیح مودر اسلام په جماعت کې هغوی شامل کړي وو. هغوی خپل خپلوان پریښي وو، تکلیفونه زغملي وو، خو خپل ایمانونه یې سلامت ساتلي وو. او دې نه پس دا خیال کول چې د دغه ابتلا نه چې کم خلک تیر شوي دي، د هغوی په ژوند کې به خدای پاک یو داسې مود رالیږي چې د هغه د صداقت نشان به د هغه د دعوی نه پس یوې اوږدې مودې پس ظاهریږي. نو دې مطلب خو به دای چې مؤمنان دې بیا د کفر کندې کې دیکه کړی شي او صحابه بیا کافرانو او منکران کړی شي. جماعت کې ابتلا راشی دا د خدای پاک د سنت خلاف خبره ده. ځکه خدای پاک د مسلمود باره کې چې کوم د حضرت مسیمود علیه السلام تیار کړی جماعت وو، نو د هغې په ژوند کې د مسلمود به راتلو، یعنی د صحابه په وخت کې به هغه راتلو. او دې لپاره دا تدبیر اختیار کو چې مخکې هغه مود د جماعت خلیفه کو او د هغه د جماعت خلکو نه د هغه د اطاعت لوز واخستو، او بیا د هغو پیشنګو د پوره کېدو سامان هم جوړ کړ چې کوم د هغه باره کې ویلی شوی وو. او چې کله حقیقت په جماعت باندې لکه د رڼا ورځ عیان شو، نو بیا هغه له هم یعنی خلیفۃ المسیح له هم یعنی څوک به چې مسلمود کېدو، نو هغه له هم د آسماني خبرونو په ذریعه د دغه حقیقت علم ورکړی شو چې هغه دی چې هغه لپاره د آسمان او د ځمکې د دواړو ګواهي جمع شي، او د مؤمنانو چې کوم جماعت دی هغه دې د کفر او د انکار د دغ نه محفوظ کړی شي. خدای پاک دې په دې زمانه کې هم د ټولو ایمان سلامت وساتي، د هر احمدي ایمان د سلامت وساتي، او د کفر او د انکار د دغ نه دې همیشه محفوظ وساتي. د جماعت ملګرو ته د حضرت مسلمود رضی الله تعالی عنہ د علم و معرفت چې کوم کلام د هغه نه زیات نه زیاته استفاده کول پکار ده. دا په اردو کې شته او په نورو ژبو کې هم سه لټریچر شته، نو هغه لوستل پکار دی. خدای پاک دی د دې توفیق ټولو له ورکړي. اوس د مونځونو نه پس به یوه جنازه هم کوو، غایبه جنازه ده چې د مکرم صوفي نذیر احمد صاحب ابن مکرم میاں محمد عبداللہ صاحب مرحوم ده. دی په 1 فروری په جرمنی کې تقریبا 93 کال عمر کې وفات شوی دی. ان الله و ان الیه راجعون. د تقسیم نه مخکې دوی په فوج کې نوکری کوله، او د تقسیم نه پس بیا دوی د حضرت مسلمود رضی الله تعالی عنہ په حکم چې کوم فرقان فورس جوړ شوی وو، په هغې کې دوی شامل شوي وو. د تربیت کار په طور دوی خپل فرایض پوره کول. او دینه پس بیا کراچۍ کې سمود دوی نوکری کړې ده. بیا په احمد آباد سټیټ چې کوم دی پسند کې آئی کې دوی رهایش خپل کړی وو، خپل ذاتی کاروبار هغوی ته شروع کړی، او بیا یوې اوږدې مودې پورې دوی د سیکرټری مال په طور هم د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. او دینه پس دوی سمودې لپاره ربوی ته کډه وړې وه. د دوی ورور هم شاید چې دوی سره په کاروبار کې، چې کله دوی ربوی ته راغله نو د دوی ورور ته ځینې کاروباري مشکلات را پېښ شوي وو. نو هغوی دوی ته و چې تاسو واپس سند ته راشي، نو هغوی له جواب ورکړو چې زه اوس په ربوی کې اوسېږم. نو په دې د هغوی ورور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث په خدمت کې ولیکل چې زما ورور ته تلقین وکړي چې دوی واپس سند ته راشي. نو حضور رحم الله تعالی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث دوی راوختل، دوی ته تلقین وکړي چې دوی دې سند ته لاړ شي. نو ربوی کې چې کوم مالی کې دوی سیدن دغې چې کوم د جمعه صدر وو هغوی ملته موجود وو. نو هغوی ورته وویل چې حضور دوی زموږ ډېر مخلص کارکوونکي دي. نو په دې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث وفرمایل چې په سند کې هم موږ ته د مخلصو کارکوونکو ضرورت دی. نو داسې بیا صوفي صاحب واپس سند ته لاړو. په خپله د هغوی اراده نه وه، خو د خلیفۃ المسیح پر شاد دوی لبیک وی، او په ربوی کې دوی خپل کاروبار بند کړو، بیا خپل خاندان والا ممل ته پرېښود او سند ته لاړه. یو اوږده موده سند کې ته راغلو نه پس دوی بیا ربوی ته راغله، او د صدر انجمن احمدیه کې بیا دوی په مختلفو شعبو کې دوی په اعزازي طور کار کړی دی. په د پرائیویټ سیکرټری دفتر ربوی کې هم دوی تر اوږدې مودې پورې خدمت کړی دی. په 1918 کې دوی جرمنی تکړه وړې وه، او تر وفات بیا دوی عمل ته په جرمنی کې اوسېده. په جرمنی کې دوی د هایډلبرګ جماعت صدر په طور کار کولو، د مجلس انصار الله د انتظام لاندې د جرمنی چې کوم 4 ریجنونه دي، نو د یو ریجن د ناظم په طور هم دوی خدمت کړی دی. د علاقې د ناظم په حیثیت کې دوی په خلافت رابعه کې وړومبی انعام هم ترلاسه کړی و. د دوی په غمځپلو کې دوه لوڼه او څلور زامن دي. د دوی دوه زامن بلال شم صاحب او منیر احمد جاوید صاحب واقفی زندگی دی، او د دوی یو زوم حنیف محمود صاحب په ربوی کې وي او مربی سلسله ناظر اصلاح ارشاد او نائب ناظر اصلاح ارشاد دی واقفی زندگی دی. دوی د دوی زوی جلال شم صاحب دی کې دلته چې کوم دی ډاکټر جلال شم صاحب، نو هغوی د ترکش ڈیسک انچارج دی. نو ہوئی چې همیشه به د دوی کوشش دا و چې که خلیفه وقت موجود دی یا که دلته راغلی دی نو کوشش باید دا و چې د وقت خلیفه د وقت خلیفه پسې لمونځ وکړي. او ډېر عبادت گزاره وو او د دعا انداز هم ډېر ښکلی وو، او د دعا په وخت کې به دومره درد و، دومره به دوی جړا زاري کوله چې داسې به لګېده چې ډېر په ناکلاره دی، دوی جذبات بهر راځي لګیا دي، او د خدای مخې ته به دوی جړه او زاري ډېره کوله. د دوی ورور منیر جاوید صاحب د شپږ میاشتو وو، نو هغه ته نمونیا شوې وه، بیمار شوي وو، بچ کېدل یې ګران وو. زمونږ ډاکټر وایي چې جواب ورکړو، نو وایي چې یو ځل دوی ډېرې دعاګانې وکړي، وایي چې زما والدې هم دعاګانې وکړي او والد صاحب هم چې د خدای پاک په لاره کې به دا وقف کړو. دا ماشوم نو خدای پاک دعاګانې واورېدې، خو یو حل وي داسې راغلی وو په یو وخت کې چې والدې صاحبې وي چې د ماشوم حل خو د زنکدن ښکاري، نو تاسو چېرته روان یې؟ نو هغه د مونځ وخت وو، نو دوی جمعې مونځ لپاره جومات ته روان وو. نو دوی دا وو چې زه هم هغه له روان یم چې څوک د صحت ورکولو طاقت لري هم هغه نه وختو لپاره ځم. نو دومره یقین وو د دوی خپل خدای باندې. سند کې هم چې کله به هلته د جومات چې کومې ځمکې وو، نو کار کوونکي به چې په چوټیت کې وو، نو د هغه په ځای به دوی په رضاکارانو ته ور خدمت کولو. نو سید دوی ډېر په شروع کې کړی وو په خپله، او نورو ځوانانو ته به هم دوی د دوی شوق وو چې هغوی باندې وصیت وکړي. وصیت فارم به ځان سره ساتل او تلقین به کولو چې الوصیت رساله چې کومه ده هغه لولي او وصیت وکړي. دوی لیکي چې خپل نیم اولاد یعنی څلور زامنو کې دوه زامن او دول چې کومې لوڼه دی کې یوه لور چې کومه وه هغه دوه زامن یې وقف کړي وو، یوه لور یې واقفي زندگی له ورکړی وو. د دوی لور غالباً دا لیکلی دي چې د قرآن تلاوت ټول عمر د هغوی معمول وو، صرف دا نه چې په خپل معمول وو بلکې ماشومانو او نرسانو سو ته به هم د مونځ او د تلاوت تلقین کولو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه به هم روزانه لوسته، دا د هغوی معمول وو. دا به وي چې ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه درې ځل د هغوی مطالعه کړی، د لور دا وایي چې ما نه به هم دا تپوس کولو چې تاسو یې لولو یو کنه. د رسم او د رواجونو به ډېر مخالف وو، او دوی وایي چې زموږ خاندان کې خو د رسم و رواج تصور نشته، خو که لږ شه د امکان دوی محسوس کړو نو طبیعت باندې به ډېره د دوی ناګواره به دا تېره ده، ولته نه مخه په شو را پاپسې ده. نو خدای پاک دوی ډېر توکل لرلو. آخري بیماري ډېره اوږده وه، ډېر تکلیف دی، خو ډېر په صبر شکر دوی دا بیماري تېره کړې وه. د دوی په عبادت کې په خاص طور د دوی ماشومانو چې څونه پېژندلو خلک دي ټولو دا لیکلي دي چې داسې نظاره وه چې لکه د خدای پاک مخې ته د دوی روح ویلې کېږي لګیا ده، داسې به دوی عبادت کولو. او خلافت سره خو د دوی بې انتها تعلق وو. دلته به هم چې کله راتله نو په دفتر کې به په انتظار کې به دوی ناست وو، چې کله زه دفتر نه بهر راشم نو سلام وکړي. او ځینې وخت په انتظار کې به ډېر وخته پورې به دوی ولاړ وو، باوجود له دې چې عمر زیات وو او کمزوري هم دوی ته ډېر کمزوري وو. بہرحال حضرت فرمائی چې خدای پاک دوی له ډېرې خوبه ورکړې وي. خدای پاک دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمائی، او د دوی درجه دې اوچتې کی، او د دوی اولاد دې د دوی د دعاګانو وارثان کی، او د هغوی ته دې د دوی د نیکه جاری ساتلو توفیق هم ورکړي.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ